ښاغلی الکوزي هیله وښوده چې د ملي وحدت حکومت مشران به په خپل دغه سفر کې د افغانستان سره په اقتصادي برخو کې د متحده ایالاتو مرستې راجلب کړي او همدارنګه امریکایي سوداګر به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان ولسمشر له دې مخکې نورو هیوادونو ته په سفرونو کې د هغوی هیوادونو پانګوال هڅولي وه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې د زراعتي محصولاتو د ودې په خاطر ستر پروګرامونه په پام کې لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1404 نوي کال کې به د افغانستان د کرنې د ودې په خاطر له بزګرو او مالدارانو سره میلیونونه ډالر مرسته وسی. د ښاغلي راشد په خبر له دې وروسته به د اونۍ په پای کې د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې بزګرو او تولیدونکو ته زمینه برابر کړي چې خپل محصولات په کابل کې نندارې ته وړاندې کړي. او د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو ادارې رئیس وایي چې د هیواد د کشمشو صادرات په سلو کې 1400 زیات شوی دی. د دې ادارې رئیس خانقاه احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې هر کال افغانستان د کشمشو د صادرولو له لارې 500,000 افغانۍ عاید ترلاسه کوي. ښاغلي احمدیار له حکومت څخه وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو د لا ودې په خاطر دي افغان بزګرو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. په کندوز کې ډېری ځوانان له بیکاری څخه سر ټکوي او وایي کچیر دوی ته د کار زمینه برابر نه سي ټولنه به له ډیرو ننګونو سره مخامخ سي. د هغوی په خبره اوس مهال ډېری ځوانان د بیکاری له امله غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز ولایت څخه نور حال راکوي.
په کندز کې ډیری ځوانان له بیکارۍ سر ټکوي او په دولت نیوکه کوي چې د ځوانانو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د کندز ښار چوک ته نږدې هر سهار په سلګونه بیکاره ځوانان ولاړ وي، څو یو کس راشي او دوی د کار لپاره له ځان سره بوزي. په دغو ځوانانو کې یو هم بصیر خان دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې لوړې زده کړې هم کړي خو تر اوسه ورته په دولتي ادارو کې وظیفه نه ده پیدا شوې.
کار نشته، روزګار نشته، غریبی نشته. یو نفر که چوک ته راوځي په میاشتو که چوکې ولاړي څوک په 100 روپۍ باندې کار ته نه بیایي. لړی یو نفر راځي غواړي چې مردی کار بوځي، 300 نفر ورته منډې وکړي، څوک کمیس نه کشي، څوک نستوڼي نه کشي، ما بوزه 500 روپۍ باندې څوک کار ته نه بیایي. نو هیله مو دا ده چې د کار زمینه مساعده شي.
دغه ځوان وایي چې دولت باید بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو په ټولنه کې موجودې ستونزې لرې شي. په عین وخت کې یو بل ځوان چې کار کالی په پلاستیکی کڅوړه کې اچولی دي او د سړک تر غاړې ډډه لګولې همدارنګه له بیکاری څخه شکایت کوي. هغه وایي
موش خو دغه د بیکار درس هم ویلې نه دي. خدای مون کار د مزدورکاری مون وظیفه ده، کسب ده. او دغه د درې نفر سي تاسو ګورئ د یو میاشت کې مون سره ولاړ ده. وای مون د پانتون نفر یو دفترو ته ستل یو دفترو کې مون ته کار نه راکړي دي او مون راغلی د چوک سر کې مزدوري وکړو.
دغه ځوان له نوي حکومت څخه غواړي چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو په کار بوخشي او د خپل د کور او ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلې خواته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معللینو رئیس محمد ظاهر اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پلان لري د کارموندنې مرکز په کندز کې پرانیسي څو بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
در سال 1394 برنامه ما ای است که مرکز خدمات کاریابی را فعال کنیم.
مک پلان لرو چې د کارموندنې مرکز په کندز کې فعال کړو. همدارنګه د افغانستان نوی حکومت له یو شمېر هیوادو سره د کارموندنې په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به دولت یو زیات شمېر بیکاره ځوانان د کار لپاره بهرنیو هیوادو ته واستوي.
یو تعداد افراد از اینجا به خارج از کشور فرستاده میشن.
عظیمی زیاتوی د کندز د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز هم لري چې په دې مرکز کې په سلګونه تنه هلکان او نجونې په مختلفو مسلکي زده کړو لکه نل دوانی، خیاطي، کمپیوټر، موبایل جوړونې او غالۍ اوبدنې بوخت دي. د کارپوهانو په وینا ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. په کار ده چې حکومت د هیواد ځوان نسل ته ډېره پاملرنه وکړي، همدار څنګه اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو اوري. 1404 کال د افغانستان د حکومت لپاره د بهرنیو اړیکو په برخه کې څو ډول کال وو. په دې اړه زموږ د همکار وایس سمیم راپور اورو او وروسته په افغانستان کې د سپورت په اړه کلنیز راپور له یوسف خان زدران څخه اورو.
په دغه هجری کال کې لبخانی ولسمشر حامد کرزی څخه ولسمشر اشرف غنی ته د سیاسي واک لیږد سره ظاهرا د افغانستان په روابطو کې یوه نوې صفحه پرانیستل شوه. ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسمو په ورځ په افغانستان کې د جګړې تودولو په برخه کې د ډیرو هیوادونو د هڅو په هکله خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دغه ننګونو د له منځه وړلو له همکارو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به واضح سیاست ولري. نوموړي له نورو هیوادونو سره د خپل حکومت په بهرنیو اړیکو کې د پنځو حلقو پراختیا د خپل بهرني سیاست اصلي محور وباله.
برای انسجام و مدیریت سیاست خارجی
د بهرنی سیاست د انسجام او مدیریت لپاره چې د هیواد د ثبات او خوالی لامل شي اړتیا لرو چې د خپلو اړیکو پنځه حلقې د سیمې او نړۍ په کچه
مشخص کړي.
د بهرنی سیاست لومړی حلقه په هیواد کې د ناامنیو د پای ته رسولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ تړونونو لاسلیک کول دي. دوهمه حلقه یې اسلامي هیوادونه وبلل. د ښاغلي غني د دولت د بهرني سیاست درېیمه حلقه کې امریکا، کاناډا او جاپان او له دغو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول او په افغانستان کې د سولې راوستل بلل شوي دي. ولسمشر غني د هیواد د بهرني سیاست څلورمه حلقه کې آسیایي هیوادونه یاد کړل او ویې ویل چې افغانستان به د آسیا په څلورلارې او د سیمې په پله بدل کړي او د دې کار لپاره یې په لومړي ګام کې چین ته سفر وکړ او هلته یو لړ موافقې د هغوی له جملې د چین او افغانستان ترمنځ د ورېښمو لارې بیا احیا کولو موافقه لاسلیک کړه. همدارنګه د ښاغلي احمد زی د بهرني سیاست پنځمه حلقه هغه بینالمللي سازمانونه دي چې پر بنیاد افغانستان لویو خصوصي پانګونو ته لاسرسی پیدا کوي. د روان کال د لومړۍ نیمایي په پای کې د سیاسي واک په لیږد سره د افغانستان حکومت بهرنی سیاست متفاوت و ولسمشر غنی د خپل کار په دویمه ورځ د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ جنجال ته د پای ټکی کېښوده او له امریکا او ناټو سره امنیتی او دفاعي سندونه لاسلیک کړل. دغه لاسلیکونه له سپینې ماڼۍ او د ناټو له غړیو هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو د پیل ژمنې له ځان سره درلودې. د افغانستان نوي ولسمشر په هیواد کې د ننه له فساد سره د مبارزې تر څنګ خپل ډېره هڅه له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا متمرکزه کړه او د خپل کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د نړۍ دیارلسو هیوادونو ته سفرونه وکړل او دغو سفرونو لاسته راوړنې هم لرلې. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر ډیری د سولې په خبرو څرخېده او اوس له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د مستقیم منځګړیتوب په خاطر جدي هڅې روانې دي. ښاغلي غنی د روان کال په وروستۍ نیمایي کې سعودي عربستان، چین، بریتانیا، ترکمنستان، امارات، آذربایجان د مونیخ په امنیتی غونډه کې د ګډون لپاره جرمني او همدارنګه د ناټو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته سفرونه وکړل. په دغو سفرونو کې د اوږدمهالو همکاریو د وو ستراتیژیکو موافقو لاسلیک کول د ښاغلي غنی له لاسته راوړنو څخه وو. د ناټو مشرانو په غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی سره اجرایه رئیس عبدالله هم یو ځای و د هیواد امنیتی برخه کې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. همدارنګه هند ته د اجرایه رئیس عبدالله سفر او سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستي سفرونه هغه سفرونه و چې د افغانستان د سولې پروسې باندې ډیر اغیزمن بلل شوي دي. خو د 1993 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان حکومت اړیکې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی لخوا اداره کېدلې له لویدیز په ځانګړي توګه له امریکا سره تر وروستي حده پورې کړکیچنې شوې. امریکا د افغانستان ستر ملاتړی او تر څنګ یې پاکستان د جمهوري ریاست قصر له ادرسه دوستان نه بلکې د افغانستان دښمنان معرفي شول. دغه اړیکې د امریکا له خوا هم له ګواښونو څخه تر صفر او له افغانستان څخه په وتلو خلاصه شوې. که څه هم د 1991 کال پورې حامد کرزی د سیمې هیوادونو لویدیز او په ځانګړي توګه له امریکا سره ټینګې اړیکې لرلې او هغه هیواد د افغانستان تر څنګ یو ستر قدرت لرونکی دوست او همکار هیواد باله، خو د افغانستان حکومت ولې د خپل کار په وروستیو کلونو کې له دغه هیواد سره اختلافات پیدا کړل او آیا د افغانستان د ملي وحدت حکومت د یو ښه بهرني سیاست څخه برخمن دی؟ ډاکټر رنگین دادفرس پانتا په بهرني سیاست کې د پخوانی حکومت ننګونې د پاکستان له خوا لاسوهنو سره تړلې بولي، د افغانستان د بهرني سیاست لرلی ته د انتقاد په سترګه ګوري. ښاغلی سپانتا خبرداری ورکوي چې د پاکستان پر وړاندې د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست پایله به نه جبرانېدونکې تېروتنه وي.
شدیداً
د هغې لارې په حق اندېښنه لرم چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په خپل امنیتي او بهرني سیاست کې تعقیبوي. ټول تعادل او توازن چې موږ باید په خپل بهرني سیاست کې په نړۍ کې لرلی، د هغوی له جملې څخه د پاکستان سره دوستي او همکاري باید د هغه یوه برخه وای، نه په دې قیمت چې له نورو له دوستۍ څخه لاس واخلو. په مجموع کې موږ د یو جانبه سیاست پر لور ځو چې زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره
خطرناک است.
په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي له هند سره د افغانستان بې ساري نږدېوالی پر پاکستان باندې د هوایي حملو د مخنیوي لپاره امریکا ته خبرداری، له هند سره درېدل او پاکستان ته خبرداری ورکول، او د حامد کرزي د کار وروستیو ورځو کې له ایران سره د نسبي نږدېوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په ټولو کلونو کې د پراخو او پیچیده اړیکو مدیریت بولي. د دغو څېړونکو په وینا یو شمېر دغو هیوادونو په داسې حال کې چې په ښکاره د افغانستان دوستان وو، خو په افغانستان کې د خپلو رقیبانو نفوذ راټیټولو په خاطر دښمنیو لرلو له امله هڅې وکړي، او د افغانستان حکومت ونه توانېده د دغو هیوادونو د نیابتي جګړو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د سیاسي واک د لیږد مخکې په 1993 کال کې د افغانستان بهرنی سیاست له تېروتنو او خلاو سره مل بولي. ښاغلی امین ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت باید د پخواني حکومت د سیاست معکوس عمل وکړي، څو یو کارا سیاست ولري.
د سیاست گزاری خارجی ما
په بهرنی سیاست کې په ځانګړي ډول په برخورد لهن او تون کې زمر د وستر ملاتړي پوړاندې ډیر احساساتي ډیر شخصي رفتار وکړ، او دا ټول یو ډول روحي سیاسي او ستراتیژیک بې ثباتي له هر چا سره ولوکه هغه ستاسو ستراتیژیک متحد وي بلل کیږي. یو کار چې اوسنۍ دولت یې کولای سي د دې کارونو معکوس کړ دی، ملي اجنډا او ملي هدف جوړولو ته دې مخه کړې. د دې سیاست جوړولو ترڅنګ کولای سو یو ښه بهرنی سیاست جوړ کړو.
په همدې حال کې یو شمېر څېړونکي د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست په یوې برخې انتقاد کوي. دغه څېړونکي وایي د ملي یووالي حکومت د 1993 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه د سیمې له هیوادونو سره په خپل بهرني سیاست کې یوه نوې کړنلاره لرله. له هند سره د اړیکو خړپړ کېدل او له پاکستان سره په پراخو اړیکو تمرکز د دواړو حکومتونو د بهرني سیاست عمده فرقونه دي چې د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو او څېړونکو ترمنځ هم ویره رامنځته کړې ده. ولسمشر غنی د پاکستان څو کلنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه، او د پوځ شپږ سرتیری پاکستان ته د پوځي زده کړو لپاره واستول. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل ابدی ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست د دې هیواد تر کنټرول لاندې دی، او د هیواد په بهرنی سیاست کې یوه سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې له مخې افغانستان به د سیمې هیوادونو په کچه د سولې او پراخو اقتصادي اړیکو څخه برخمن شي.
سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان بهرنی سیاست د افغانستان تر کنټرول لاندې دی. خوشبختانه یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده چې د افغانستان سیمې او اسلامي هیوادونو ثبات پکې دی.
1993 کال په بهرني سیاست کې د دې ټولو ننګونو سره پای ته ورسیده، او په 1994 کال کې به امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، ایران، هند او چین ته د ښاغلي غنی راتلونکي